라디오.
السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د دولس ساعت خبرونو په سر کې مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د عقرب 24 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د نومبر له 15 سره سمون لري. دا سهارنۍ خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت ژمنه وکړه چې هغه ستونزې به حل او نیمګړتیاوې به پوره کړي چې د ایشیا فاونډیشن په وروستۍ نظرپوښتنه کې یادونه شوې ده. د قندهار د امنیت قمندان وایي طالبانو پر امنیتي پوستو په بریدونو سره هڅه وکړه چې د هرات کابل لویه لاره ونیسي. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه وه. افغانستان د محصولاتو په هغه نړیوال نندارتون کې برخه لري چې پرون په نوي ډیلي کې پرانستل شو، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا 50 هیوادونو ته سفر چې نوموړي پرون پوره کړ فوق العاده وبره. د خبرونو تفصیل. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه وه. د کندهار امنیت قمندان جنرال عزیق چې پرون د جګړې سیمې ته ورغلی و ازادي راډیو ته وویل
د دشمن هدف شدا و چې دوی وغواړي شاره لمبریا کښته کړي او یو رقم فشار ښکاره کړي یا نور کلو ساعته د میوند داخل سي، خو انشاءالله هغه د دې عملیې ټول پر شاوتم بېدې.
جنرال لازک ویل چې ډېر شر به په هغو سیمو کې چې وسلوال پکې ځالې لري پراخ تصفوي عملیات پیل شي. د سه شنبې په شپه سلګونو وسلوالو د هلمند له مرکز څخه د کندهار تر میوند او ژړې ولسوالۍ پورې په یو وخت پر 1400 امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د کندهار امنیت قمندان په وینا په دې بریدونو کې 22 افغان سرتیري وشل شوي، خو یوې پوستې هم سقوط نه دی کړی. نوموړي ویل په مقابل کې په دې بریدونو کې د طالبانو تر 50 زیات وسلوال وشل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د ولسمشرې ماڼۍ وایي افغان حکومت به په عملي اقداماتو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د حل او اصلاح لپاره هڅه وکړي چې د ایشیا فاونډیشن د ادارې د یوې نظرپوښتنې په ترڅ کې په ګوته شوي دي. ایشیا فاونډیشن د سه شنبې په ورځ د خپلې هغې نظرپوښتنې نتایج خپاره کړل چې د افغانستان په 24 ولایتونو کې 10,000 کسانو سره د مخامخو مرکو پر بنسټ برابر شوې ده. د ایشیا فاونډیشن دا 14 کلنۍ نظرپوښتنه ده او په تېرو 10 کلونو کې پکې د لومړي ځل لپاره زیاتو افغانانو خپل راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړې. افغانستان د محصولاتو په هغه نړیوال نندارتون کې برخه لري چې پرون په نوي ډیلي کې د هند ولسمشر پرانست. د افغانستان د سوداګرۍ خونې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پراګتی میدان په نوم د نندارتون کې د نړۍ 21 هیوادونو خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښدي. د نړیوالو محصولاتو دا نندارتون به د نومبر تر 18 نیټې پورې پرانسته وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دې نړیوال نندارتون د افغانستان په برخه کې افغان سوداګرو په اتیا غرفو کې وچې میوې، زعفران، غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د افغانستان نور محصولات نندارې ته ایښي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا 50 هیوادونو ته سفر چې نوموړي پرون راټول کړ فوق العاده وباله. ټرمپ د فلیپین له پایتخت منیلا څخه تر روانېدو وروسته په خپله الوتکه کې خبریالانو ته وویل دا 12 بهترینې ورځې وې او ما پکې بهترین دوستان پیدا کړل. په منیلا کې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. ټرمپ په الوتکه کې ویل زه فکر کوم چې موږ فوق العاده کار وکړ او زموږ دې هڅو ثمره به هم فوق العاده وي. له منیلا څخه تر روانېدو مخکې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې د مشرانو د غونډې له پیل مخکې د نړۍ د 13 مشرانو سره په لنډه توګه یوځای شو، خو نوموړي د دې غونډې رسمي پیل ته چې په ځایي وخت د سه شنبې د ورځې ماسپښین مهالو تم نه شو. د نوموړي پر ځای په سرمشریزه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاتې شو. د امریکا د کانګرس غړو پرون په دې هیواد کې د قانون د تنفیس په تر ټولو لوړ پوري چارواکي د روسیې او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د تماسونو په اړه د فکر د بدلون په خاطر فشار راوړ. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن د سه‌شنبې په ورځ په داسې حال کې د امریکا د استازو د مجلس د عدلي کمیټې پر وړاندې شهادت ورکړ چې د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي سلاحکار د هغو کسانو څخه په تحقیقاتو کې چې د روسیې سره په تماسونو تورن دي نوي پرمختګونه کړي دي. وروسته له هغې چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د یو پخواني چارواکي په اړه جرم اعلان شو او د نوموړي یو بهرنی سلاحکار خپل جرم ومنه، دا قضیه د سپینې ماڼۍ لپاره په زیاتېدونکې توګه پیچلې شوې ده. او اوکراینی مفتشانو په دې هیواد کې د فساد پر ضد د ادارې د غړیو لخوا د رشوت اخیستلو په اړه جنایي دوسیه پرانستې ده. د اوکراین د فساد د مخنیوي ملي اداره یو مهمه اصلاحاتي اداره بلل کېږي چې لویدیځ ملاتړ کوي. پر دې ادارې له دې کبله انتقاد کېږي چې د چارواکو سب شوې پانګې او د هغوی د نامشروع پانګو په اړه شواهد څېړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مو چلاورئ. ارګوایي حکومت به په هغو برخو کې عملی اقدامات وکړي چې د عام ولس پر وړاندې ستونزې جوړ کړي دي او د هغه ستونزې دي چې ایشا فاونډیشن په خپل وروستۍ نظر پوښتنه کې یاد کړي دي.
منفی ټکي چې زموږ لپاره ډېر مهم دي چې د سروې چې راغلی دي په هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي.
د کندهار د امنیت قومندان جنرال رازق وی طالبانو په میوند کې پر امنیتي پوسټو هڅه وکړه چې د کندهار هرات لوی لارې ته سقوط ورکړي.
د دشمن ادب شده و چې دی وغاړي شاره لمباریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کې.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د مالیه وزیر له سیم کارتونو د لس سلنه مالیاتو په راټولولو کې د بشپړ شفافیت لشتون ډاډ ورکوي. د نور راپورونو سربیره د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبريږي.
یو موټر واندې موټر د پاز دی اجیګا کې چلی دا د سرک سازي موټر.
ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 هپا په مرکز کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې مطالعه کړې ده او په دې کلنۍ نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوی رپورت کې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او په مخ کې پراته چیلنجونه په ښه توګه منعکس شوي دي. ارګوای افغان حکومت به په هغو برخو کې عملي اقدامات وکړي چې د عام ولس پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د موضوع جزئیات له اجمل انسخورو.
افغان حکومت د معیارونو مطابق او په مسلکي ډول د ترسره شوو تحقیقي رپورټونو، نظر پوښتنو او عمومي سرویګانو هرکلی کوي او په پوره دقت په وړاندیزونو خبر کوي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ نظر پوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وکړه. ایشیا فاونډیشن د سیشن به پورز د خپلې 14 کلنۍ نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل او ویل ډیرو هغه کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پوښا یو څه زیاته خوشبيني خودلې او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. که څه هم یو شمېر کتونکي د افغانستان روانو کړکیچونو حالاتو ته په کتو دا نظر پوښتنه پر خوشبيني ولاړه بولي، خو د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په نظر پوښتنه کې د بریا او ستونزو دواړو یادونه شوي.
د سروې کې ډېر برخو ته اشاره شوې ده چې د ولس سره د مخامخ خبرې کړي او د هغو نظر اخیستل دي په اړه کې هغه مثبت کې چې ولسمندي راتلونکي په حق باندې د سروې کې د خپل حکومت خارجي دي او د افغانستان د راتلونکي حالت په اړه باندې خوشبيني یا هیله مندي ښیي. همدارنګه د حکومت هغه لاسته راوړنې چې هغوی د بیان ازادي ده د امنیت د څنګهوالو په برخه کې د حکومت ستراتیژیک پریکړې د اطلاعاتو د سوالو په برخه کې
د ایشیا فاونډیشن په خبرې شوی نظر پوښتنه کې د خلکو د خوشبینۍ سربیره د ناخوښۍ یادونه هم شوي. بیکاری، اداري فساد، کډوالي، د ژوند اسانتیاو لکه برېښنا کموالی او د وسلوالو فعالیتونه هغه څه دي چې خلکو ترې سر ټکولی. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان نجیب آزاد وایي حکومت په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت هڅه کوي ژمن دی چې د شتو ستونزو د ختمولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
منفی ټکي چې موږ لپاره ډېر مهم دي چې په دې سروې کې راغلي دي هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي، لکه بیکاري دي. بیکاري په اړه باندې دا اوس هم دوی ونې وړاندې د اصلاحاتو ادارې ول زره بسونه اعلان کړل چې موږ کولی شي هغه کسان چې په هغه معیارو باندې برابر وي هغوی به دغه بستو ته ځانونه کاندیدوي او دا بسونه به هغه کسان ډکوي.
ښاغلي آزاد وویل د لویو ملي پروژو لکه کاسا زر، تاپي او نورو په عملي کېدو هم تر ډېره هیله شته چې په هېواد کې د بیکاری کچاره ټیټه شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال زیاته کړه د اداري فساد پر ضد مبارزه هم روانه ده او حکومت له ټولو ادارو څخه د فساد رکاوي ته ژمن دی. د آزاد په وینا د برېښنا نشتوالی د افغانستان د ګڼو خلکو یو ستونزه ده او په دې سروې کې هم یاده شوې چې په دې برخه کې هم د ده په وینا ګڼې پروژې او پلانونه شته چې په کمه موده کې په افغانستان کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډېره هوارولی شي.
دا جمله ان پراپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی د ایشیا فاونډیشن روسي نظر پوښتنه مطالعه کړې ده او د دې کلنې نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوی ریپورت کې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او په مخ کې پرتې ستونزې او چیلنجونه په ښه ډول منعکس شوي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار امنی قماندان جنرال عبدالرزاق وی په میوند کې پر امنیتی پوستو د وسلوالو د وړمشبې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د نیولو په هدف وو. بلخو د جګړې پر کرخه ولاړ سرتیری د شیشمبې د شپې د سخت جګړې کیسې کوي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورت لري.
د شیشمبې په شپه سلګونو وسلوالو د هلمند لشکرګاله درای څخه تر میوند او جړې ولسوالۍ پورې پر یو وخت پر شپاړو امنیتی پوستو حمله وکړې. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د جګړې سیمې ته نږدې د امنیتي سرتیرو سره تر لیدنې وروسته ازادي راډیو ته وویل پر میوند د وسلوالو طالبانو حملې د کندهار هرات د لوی لارې د سکوت هڅه وه. د کمانډان په وینا په دغه جګړه کې 22 پولیس او 15 وسلوال وژل شوي، 15 پولیس او 50 وسلوال ټپیان شوي دي.
دریک د بنتیمر سیمه ته څرمه بیا د لشکرګاه پرې د پر ټولو پوستو باندې حمله وکړه چې شاوخوا 14 پوستې په خط کې راغلې. په هغه کې موږ 22 کسه شهیدان لرو او 15 کسه زخمیان لرو. د دښمن ادب شده وو چې دوی وغواړي شارای لمباریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کې یا نور کلو ساعت د میوند داخل سي. ان شاء الله غد دې عملې ټول پر شاوتم بده تلفات ولا، مګر د دشمن تلفات د 15 کسر زیات وژل شوي دي او د موډ ټوټې اندلې پرتې دي. زخمیان هم د 15 زیات لري. زموږ عسکر د خپل ټول پوسټ دفاع کړی دا یو پسند لاس پتل نه ترنګ ته پاره هغه ځای چې دی پټ دی د دې زلګې پر هغه باندې ان شاء الله تسبیح عملیات شروع کړي. هغه منځ کې بند دي سپاکس.
د میوند ولسوالۍ د کندهار لویدیسته د هلمند د نام نوسیمو سره پوله لري. په دغه ولسوالۍ کې د جګړې پر کرښه ولار سرتیری د سه‌شنبې د شپې د سخت جګړې کې صداس کوي.
نوم یې تورجان دی، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ. دا جنگ د اول دغه څخه د سری باختن چې ومرتي اکټا کوو اوستې سره دا کړې دوه زیات موږ جنگ ومرتي په کراشامې کې د جوګرم په ساحه کې وو. زموږ تم ورسېدل دا هغه چې موږ ځان اخلاق چې هغه موږ سره پر شا کړ دغه زور وکړي. بیا دغه څه ورسېدو دلته په مابین کې موږ کمینونه وخوړل. دا کمینونه چې موږ ځان اخلاق چې ځان لویستي ورولت ما خپل زخمیان او شهیدان چې موږ له هغه هم راپور کړو اوستې دښمن لاسته نه ورسېدل. ځان مور ور سره خلاص مکرر
دا خو د ډیره وخت موږ خبرو اطلاع هم درلوده چې پر د کندهار د میوان سبیا د درای پوری د درای سبیا پر دغه لوی شهر باندې یو غټ پلان نشمن درلوده چې هغه پلان د سره کوي. خو تلفات هم درلوده، موږ کم تلفات درلوده. نو تلفات نه لرو که د دښمن چلري هغه عملیت موږ هم رالو د ولایت په هدایت د کوندنی د ولایت د هلمند ولایت کوندنی په هدایت موږ رالو. ته تمه کاري وسره کو کومک وسره کو د میوان خلک هم رالو.
په تیرو دوو ورځو کې د میوان د جګړې سره مهاله په ډنډ او معروف ولسوالۍ کې درې پرله پسې ځان وژونکي حملې وسوې چې د ناټو د قاطع ماموریت د څلورو سرتیرو په ګډون افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله واوښته. وسلوالو طالبانو چې د دغه پیښو مسؤلیت منلی د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي.
دا محمد صادق رښتینی په ریپورت کې مو اوریدل چې د کندهار امنی قماندان جنرال عبدالرزاق وایي چې په میوند او شړې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وړمشپې بریدونه د وسلوالو هڅه وه چې د کابل د کندهار هرات لویه لاره ونیسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندهار کې پر افغان ځواکونو د برید مسله څېړلې ده. ورځپاڼه د پولیسو د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبانو له نوې ټکنالوژي څخه په استفادې د دوشنبې په شپه او د سې شنبې پر سهار پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د بریدونو په لړ کې تر اویا ډېر پولیس او پنځه عسکر وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د کندهار د امنیت قمندانۍ د ویان متی الله هلال په وینا خبر ورکوي چې طالبانو له داسې چشمو استفاده کړې ده چې د شپې په مخه لار ورته معلومیږي او لایزري وسلې یې کارولې دي. ورځپاڼه لیکي چې لایزري وسلې د روسیې دي او دا عینکې د لومړي ځل لپاره متحده ایالاتونه افغانستان ته راوړي، خو په روسیو کې نیوزویک مجلې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکړ چې طالبانو د روسیې له سخت چشمو چې د شپې لار چاته ښکاروي د افغان ځواکونو پر ضد استفاده کړې ده. مین آنلاین ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې په کندهار او فراه کې د وروستیو بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د خپلې لیکنې په یوه برخه کې د فراه د والي د ویاند ناصر مهری په وینا لیکلي دي چې داسې نقشې یې موندلې دي چې طالبانو له هغو وسلو استفاده کړې ده چې د شپې لار ورته ښکاري. میل آنلاین د کتونکو په وینا لیکي چې طالبانو پخوا تر ډېره د ورځې په مخه بریدونه کول، خو اوس د شپې په مخه حملې کوي. د خبرونې په باور طالبانو د همبیز غروالو ګاډو په واسطه تر سلو ډیر کسان وژلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه بله مقاله کې لیکي چې افغانان سش کال د تیر کال په پرتله د خپل هیواد راتلونکي ته ډیر هیلمن شوي دي. دا نتیجه په سان فرانسیسکو کې د میشتې ایشیا فاونډیشن د کلنۍ سروې له مخې ترلاسه شوې ده. د سروې له مخې 2.8% افغانان په دې باور دي چې افغانستان په سم لوري روان دی. تیر کال دغه فیصدي څه باندې 9% وه. البته څه باندې 1.5 په سلو کې افغانانو بیا شکایت کړی دی چې په سمه نه یو روان. دغه فیصدي تیر کال نږدې 6.5 په سلو کې و. نیویارک ټایمز لیکي چې افغانانو د دې سربیره راتلونکي ته خوشبیني ښکاره کړې ده چې د دوی اقتصاد ښه نه دی او طالبان په دوامدار ډول بریدونو ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت بیا په خپله ویبپاڼه کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی دی. په دې لیکنه کې په پنشیر کې د ښځو لپاره یوې غونډې ته اشاره شوې ده او د پنشیر د ولایتي شورا د غړي راهله عطایي خبرې راخیستې ده چې وایي په هرې مهمې پریکړې کې چې ښځې نه وي هغه نیمګړې ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د مالی وزیر له سیم کارتونو څخه د 10% مالیاتو پر راټولولو کې د بشپړ شفافیت لشتون ډاډ ورکوي. اکلیل حکیمی د سه شنبې په ورځ د خبرې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر اندېښنې وروسته وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست په دې ناسته کې ویل چې له سیم کارتونو نه د شفافو مالیو د راټولولو لپاره به ډېر ژر یو نوی سیستم جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې په دې وروستیو کې له سیم کارتونونه د 10% مالیې په راټولولو کې د درغلۍ له امله دغه مالیه لغوه کړه. تفصیل د ناجي صاحبۍ په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د مالی وزیر له سیم کارتونو نه د 10% مالیه د راټولولو په برخه کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي او له مشرانو جرګې غواړي چې د 10% مالیه اخیستلو پریکړه ومني. اکلیل حکیمی د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې یو شمېر مغرض کسان هڅه کوي چې دغه 10% مالیه د اخیستلو مخه ونیسي. نوموړي وویل د ملي شورا یو ګډ پلاوی کولای شي چې د یادې پروسې له شفافیت نا سارنه وکړي.
مختلط یک کمیسیون باشه،
یو ګډ کمیسیون کې جوړ شي. موږ به ورته هر میاشت خپل راپور په دې اړه ورکوو. هم به ستاسو قناعت حاصل شي او هم به هغه مغرض کسان معلوم شي چې واړی خند رامنځته کړي. همدارنګه له تاسو هیله کوم چې له کریډیټ کارتونو د 10% مالیه د راټولولو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي. دا طرح تایید کړي کنه کوم جمن چې مور له نړۍ سره کړی موږ نشو پوره کولای او هم له دې مالیه موږ د سرنی کال په بودیجه کې 3.4 میلیارد افغانۍ په پام کې نیولې دي.
موږ هم درنګه ویل دوی په تیرو نږدې 2 کلونو کې لسیم کارتونو د 10% مالیاتو له راټولولو نه نږدې 9 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو ولسی جرګه په دې ورسېو کې د دغه مالیه په راټولولو کې د درغلي له عمله یا د مالیه لغوه کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست شهزاد ایوبی چې د مشرانو جرګې په می غونډه کې خبرې کولې ویل هسي بل کړی چې لسیم کارتونو د لس فیصد مالیه د راټولولو لپاره یو شفاف سیستم رامنځته کړي.
دا سیستم چې ریئل ټایم ډیټا منیجمنت سیستم او ته د جوړو پر درشل کې دی. دې سیستم د جوړو په طرحه لومړنه ضرور دغه وای چې مونږ طرحه جوړ کړه چې مونږ څه غواړو او د دې سیستم وظیفه به څنګه وي او دا به څنګه عملي کیږي او دا به څنګه د مخابراتو سیستم سره وصل کیږي. هیڅ کس فزیکی نه د دې سیستم ته او نه د دې پیسو ته لاسرسی لري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د مخابراتو وزارت چې د دغې مالیې د روڼتیا په اړه چې له دوی سره کومې ژمنې کړي هغه یې نه دي عملي کړي او په دې باور دي چې د افغانستان د خلکو دغه لس فیصده مالیه په بشپړه توګه د دولت بودیجې ته نه ځي. دوی وایي له کریډیټ کارتونو د لس فیصده مالیه راټولولو د طرحې په اړه به تر جدي څېړنو وروسته د ملت په ګټه پریکړه وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
د امریکا وزارت د نومبر 14 چې د شکر پر ضد د مبارزې لورزي برابر لورزي سره برابر ده د شنبه پرس د زن او شکر تر نامه لاندې ول منځله. د دې وزارت چارواکي او استاد افغانستان سبند یو لک کسان د شکر په ناروغي اخته دي. تفصیل لخان محمد سین خورم.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤلین د شکر په ناروغي د اخته کېدو لاملونه نامناسب خواړه، غوړي، د فزیکی حرکتونو نه کول، د بدن غټوالی او د نشې توکو کارول ګڼي. د نومبر 14 د شکر د ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د ښځې او شکر تر عنوان لاندې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ونمانځل شو او مسؤلینو یې پر وړاندې په مبارزې او د مخنیوي په لارو چارو ټینګار وکړ. د دغه وزارت د غیر ساري ناروغیو د سانګې مسؤول ډاکټر سید حبیب الله اروال رسنیو ته وویل شکر یو خطرناک ناروغي ده او په هیواد کې سباندې یو لک کسان له دغې ناروغۍ رنځیږي.
در افغانستان هم به تاسف کې مانند ممالک دیګې
په خوشنۍ سره په افغانستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د شکر ناروغۍ شته او د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې پروګرامونه جوړیږي. په افغانستان کې سباندې یو لک کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. کوم سروې چې په 2012 کال کې شبیخي چې هر کال 40,000 کسان چې د دغه ناروغۍ اخته وي مړ کیږي.
خاغلی اروال وای د افغانستان نارینه او ښځې په مساوي توګه په دغه ناروغۍ اخته دي. له همدې عمله سکل دغه ورځ د ښځې او شکر په نامه نومول شوې ده. د عام روغتیا د وزارت مسؤلین وای د کابل او ځینو نورو ولایتونو په روغتونونو کې د یاد ناروغۍ د کنټرول مرکزونه موجود دي او لا هڅه کیږي چې خلکو ته ښه خدمتونه ورسوي. د دغه وزارت مسؤلینو په 1395 مریض کال کې ویلي و چې د شکر ناروغۍ د لسګونو کسانو ژوند اغیزمن کړی او لا پسې خپریږي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم ویلي و چې شکر یو غیر ساري ناروغي ده او په افغانستان کې د 3.5% مړینې لامل ګڼل کیږي. د ډبلیو ایچ او یا د غیر ساري ناروغیو د نړیوال سازمان مسؤول ډاکټر سوپریا د شکر د ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د ورځې په نمانځغونډه کې وویل په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ درملنې ته لازم پام نه کیږي او په کار ده چې په اړه یې مؤثر اقدامات وشي.
In Afghanistan, diabetes goes largely unnoticed and untreated.
په افغانستان کې د شکرې ناروغۍ ته زیاته پاملرنه نه ده شوې او له درملنې لري پاتې کیږي. په دې برخه کې د خصوصي سکتور ونډه مهمه ده. کله چې عامه خدمتونه نشي کولای له اړو کسانو سره مرسته وکړي، موږ په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ کوو.
د طب ډاکټران وای شکر یو پټه ناروغي ده او د وخت په تیریدو سره زړه، سترګې، پښتورګي او عصبي ریښې زیانمنوي. د دوی په خبره کله دغه ناروغۍ سره بې پروايي وشي او د درملنې لپاره پر وخت روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه شي، د نابینایۍ، د پښتورګو د بیکاره کېدو، مغزي سکتې او د بدن د ځینو غړو د پرې کېدو خطرونه موجود دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي د پارلمان یو لړپوړي چارواکي ویلي هغه رسنۍ چې د بهرنیو لخوا تمویلیږي که په دې هیواد کې د بهرنیو مامورانو په توګه ځانونه ثبت نه کړي په روسیه کې به پر فعالیت بندیز ولګول شي. د روسیې د پارلمان مرستیال پیوټر تولستوی وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د روسیې آر ټي تلویزیون ویل په امریکا کې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې راجستر شوی دی. تفصیل له اجمل اندورو.
د روسیې د پارلمان مرستیال پیوټر تولستوی وایي هغه رسنۍ چې بهرنیان تمویلوي که په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه ځانونه ثبت نه کړي پر فعالیتونو به یې بندیز ولګول شي. نوموړي د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په خبرو کې په دې اړه هغه قانوني لایحه تشریح کړه چې د دې هیواد پارلمان ته وړاندې شوې ده. د روسیې لوړپوړي چارواکي د داسې یوې لایحې په اړه وروسته له هغې خبرې کوي چې د روسیې آر ټي تلویزیون وویل په امریکا کې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې راجستر کړی شوی دی. مسکو تور پورې کوي چې د آر ټي تلویزیوني چینل او د سپونتیک خبري اژانس چې د روسیې دولتي تمویلوي تیر کال په امریکا کې تر فشار لاندې راغلی او ژمنه یې کړې چې په ثواب کې به یې په روسیه کې امریکایي رسنۍ په نښه کړي. د دې اونۍ په اوږدو کې چې د روسیې تلویزیوني چینل آر ټي اعلان وکړ د امریکا د عدلي وزارت ترې غوښتي چې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې د ځان راجستر کړي. روسیې د قانون پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې هغه رسنۍ چې د بهرنیانو لخوا تمویلیږي په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه وپیژندل شي. د روسیې د پارلمان مرستیال پیوټر تولستوی ویلي هغه رسنۍ چې په نورو هیوادونو کې ثبت دي یا پیسې او نورې سرچینې له بهرنیو سازمانونو او یا هغه روسي شرکتونو چې بهرنیان تمویلوي ترلاسه کوي د هغوی سازماني او حقوقي جوړښت له پام پرته به بهرنی ماموران وګړل شي. روسی رسنیو د خاغلی تولستوی لخلی ریپورت ورکړی چې ممکن د قانون دا طرحه د نومبر په 15 نیټه د روسیې په پارلمان کې تصویب او د وروستي تایید لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واستول شي. د روسیې د پارلمان یو بل وړپوړي غړي اندری سایف د دوشنبه په ورځ وویل د دې قانون له تصویب وروسته ازادي راډیو یا د ازادي اروپا راډیو، امریکا غږ، سی ان ان او دوچه ویل هغه رسنۍ دي چې احتمال لري په روسیه کې به د بهرنیو مامورانو په توګه اعلان شي.
له هم د مهمو خبرونو لنډیز، د کندهار امنیت قمندان جنرال داسق وای په میوند کې پر امنیتي پوستو د وړمشپې بریدونه د وسلوالو لخوا هڅه و چې د کندهار هرات لوی لار ونیسي. ولسمشر باندې وایي افغان حکومت به په عملي اقداماتو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د حل او اصلاح لپاره هڅه وکړي چې د ایشا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته کړې دي. افغانستان د محصولاتو په هغه نړیوال نندارتون کې برخه لري چې پرون په نوي ډیلي کې د هند ولسمشر افتتاح کړ. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا 50 هیوادونو ته سفر چې نوموړي پرون پوره کړ فوق العاده وباله. د امریکا د کانګرس غړو پرون په دې هیواد کې د قانون د تنفیذ په تر ټولو لوړپوړي چارواکي د روسیې او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د تماسونو په اړه د فکر د بدلون په خاطر فشارونه زیات کړل. او اوکرایني مفتشانو په دې هیواد کې د فساد پر ضد د یوې ادارې د غړیو لخوا د رشوت اخیستلو په اړه جنایي دوسیه پرانستې ده.
د ژوند رنگونه
حجی محمد حسن
د کوم جی
زم جی کابل د کوټی سنگي
ته چی کار کې
ز د بازار د سر کار کوم یو شی واخله بل شی و خرڅ کړم
کوم شی
مو سویت کارم نه کوم اوس به کار ما
کړ چی خرڅول
دی زنه پاکستان ته بم راو د پاکستان نه بم راو دل ته بم خرڅول
کوم شی
یعنی مثال بادام زیره پیسته
که بیا ګټ پکې کېدل
خامہ خط کې کېدل ولید
اوس خو نه مخته تکړه اوس ولین کې
وشه نه کومه ده کان نشته نو ما ته څه ضرورت نشته
په کور کې څو نفره یې
وګور کی یو ولس نه پره
ولس نه فره بیا څوک څه کار کوي
څلور کسه کار
پیسې بس کیږي د دې ولس کسو
چیرته کیږي اوس کارونه کوي
اولادونه دې څه کار کوي
یو موټر واندې موټر
په کوم لاین
دا پاس دی اجیګا کی چلی دا د سرک سازي موټر
خپل ده ها او نور اولادونه دې چی کی
او یو دوه می دی او تونس سنتي سان تاخیسه دی هغه د ورځې کې سودا خرسي بیګا کور
بیا کور کې ټول سره ګاډي
ټول
دا ولس کسه په اوج سرخان دا پخلای مخلای ډېر سخت نه دا ولسه کاسو ته
نه څه سخت
یا وخت ځکه کې څو خځې
درې څلور خځې
نوبات
نه په نوبت نه څوک یو شی وکړي څوک پخلی وکړي څوک کتغ وکړي څوک بل شی وکړي څوک بل شی وکړي
مقصد ګزاره کېږي بیا د ماشومانو ښځې خو به جنګ نه کوي خپل منځ کې
نه جنګ نه کوي
خپله کډه دې ژوندۍ ده هغه بیا د کور کارونه کوي کې نشي کوی ناست دی هغه
ناست
کاکا ته څه غواړې مثلا د ټول عمر کې څه رقم ژوند باید تا درلودلی
پنځه وخته لمونځ کوم حج مې کړی د خدای نه راضي یم نور زه څه وغواړم پاچاهي خو زه نه غواړم
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریک انټرنیټ لری نو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او یا azadiradio.org باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دوستانو د نن سهار د خبرونو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې.